د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاور ښار کې د صدر اعظم نواز شریف د کور په 100 کیلومتره کې وسلوالو مخالفینو سره په جګړه شول. د ریپورټونو لمخې په دغه جګړه کې چې د پنځشنبه په ورځ لس ساعته دوام وکړ، یو سرتیری او دوه وسلوال مخالفان وژل شوي. او د اسرایلو پوځ وایي د موقتی اوربند تر پوره کېدو وروسته یو راکټ له غزې ترانګ څخه د شکیلون ښار په لور وشتل شوی. تر اوسه دغه پیښې له کبله د زیانونو په اړه معلومات نشته. دوستانو، تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شي، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. پدې یادونه وکړو چې د ماښام له 8 نه د سهار تر 8 پورې پام دی سپو چې د ازادي رادیو خبرونه پرې خبريږي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورېدل شي، خو تاسو د ازادي رادیو ته وکړئ. وسم رازو یو کلی زرغغونو ډرامې ته د یاد مباسي چې ورسته نسیم شفق د ډرامې پر موضوع بحث لري.
یو کلی زرغغونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې لته رڅو برخونه د حلیمې او اکرم خان د نکاح خبره را روانه ده، خدا علی می په غیاب کې راځي په دې برخه کې واورو چې څه کیږي.
حاجرې خورې، ما ته خدا سخکاری چې په کومې درانه خبره پسې راوتی یاستې.
او سلطان اورور پویګې د جمیل پلارا چې سلطان اورور می ولې دې ته ډیر ګران وو.
او زګشې خپل خواند تا ولی ما خود ډیر ورته ګران یې.
حاجرې خورې، دا ته څنګه نن د ماشومتوب کیسې در یاد شوې؟
د ماشومتوب خبرې خو ستا په خیارې پسې را یاد شوې.
ښځې ورور دې په دې شېبه کې کوم داسې غټ کار وکړ چې تا یې د هوښیارې ستاینه شروع کړې؟
ګوره، موږ لا خبره نه ده راخیستې او دای پوه شو چې په کومې درنې خبرې پسې راغلی یو.
خانو، دا کومه درنه خبره ده چې تاسو دواړه یل کړې چې ګډ تر دیزي پورې راشئ؟
وروره، دا خبره خو
سلطانه، یو خبره درته کوم خو په دې ډاډه نه یم چې ستا به خوښه شي وکنه. خو دا چې خویندې درته ډېرې ګرانې دي، زړه مې وایي چې د دو
ملک صاحب خبره ډاډه کوه. ما نه که کوم څه غواړې حاضر یم، تر خپل وسه در سره ولاړ یم.
ګوره سلطانه، ژوند له خوږو او ترخو سره مل دی. څوک به د دې دنیا ځي او څوک به ورته راځي.
هو، دا خو حق لاره ده.
هو علی، ما خور می وګوره څنګه په ځوانه ځوانه یې کونډه شوه.
اوهو، اده اکرم خان ښځه دی، خدای یو بخي هغه مړه شوه. د علیمې خور او د اکرم خان په شان یوازې ژوند تیرول ډیر ګران وي.
هو، د کور ورانېدل خو ډیره سخته خبره ده، او بیا په داسې حال کې چې داسې اولاد هم نه لري چې ساده ورسره تیر وي.
هو سلطانه، ژوند په دغه ډول ډیر سخت دی چې تیر شي. نو ما ځکه ویل چې د دغو
څه مو ویل ملک صاحب، د حلیمې خور په اړه څه خبره وه؟
او ما ویل که د اکرم خان سره د حلیمې نکاح وشي، د دواړو کورونه به ودان شي.
څه ښه، تاسې زما خور او وښایې ما ته په مرکه راغلی یاست.
هو سلطانه، ما ته خو دې خبره کې ډېر ښېګڼې ښکاري، خو نه پوهېږم چې تا ته به څه ډول وي. ما ویل که ستا خوښه وي نو زه به د اکرم خان سره هم خبرې وکړم.
ملک صاحب نوابه، هغه څکه چې د یو چا د خیر خبره وي زه پکې نه نشم ویلی.
ښه، تاسو خو لکه چې سلاح شوئ، خو زه به د علیمې خور سره هم یو ځل خبرې وکړم چې هغه څه وایي.
ښه شو، ما خو له اکرم خان سره مخکې لا خبرې کړې وې. سلطان وروره، که اجازه وي نو موږ به درنه لاړ شو.
کینې اوس اذان کوي، روژه ماته هم دلته وکړئ، ډوډۍ به هم تیار وي.
تا نن څنګه بې وخته ګودر ته راغلی یم چې یو هم نه ده راغلی چې دا د زړه غوټه مې ورته سپړلې وای. تین ورېتو یې لاره هم تشه پرته ده، دا شفیقه هم نه ښکاري. بس ګلپری جانې، ښه دا ده چې منګي دې ډکوه او کور ته روانېږه.
ګلپری،
او وای خدایه، څوک
وی لورې زار دې شما وډارې دې
نه ډیره نه ډارې دم استړې ماشي اجرې ترورې
خورا ماشي مجګي ګلورې
خیر دې ترورې په ډیره تما تما مې پکې وچې شوې
ټول لری مې لیدلې څوک دې لټول شاوخوا دې کتل
خو ته مې ونه لیدې چې څنګه ګودر ته راورسېدې
هو ځکه چې تا یوازې د نوریا او شفیقې لاره څارله زه دې له شا تیزه تیزه را روانوم
ښه ولې تیزه تیزه را روانوې خیر خو دی اوس منګه یم زرزر ډاکوې چېرته خو روانه نه یې زرلخته خو ښه ده
هو لورې زرلخته ښه ده نو درنه درنه روانه وي لای د ماشوم پیدا کېدو ته وخت شته
ښه نو څه خبره ده
ما ویل زرلخته خو اوس اوبو ته نشي راتلی زه به لږ سړی اوبه کور ته یوسم بیا به لاړه شم
لاړه به شي چیرته ترورې کومه خبره خو به رانه نه پټوې
وی نه لورې تا د له حجره ترور نه ده پېژندلې په کوم کار پسې چې زه ځمه هغې ته له مانه ښه خبره یې
لکه چې همهغه خبره ده حجرې ترورې زه په څه خبره یم هغه هم له تا نه ډېره
زه ځم چې د علیمې خور سره مې خبرې وکړم سلطان ورور خو مې ومنله
کومه خبره
زما بیړه ده راځه نورې خبرې مې په لاره درته وکړم
ښه ده خو ډېره به تیزه تیزه نه ځې بسم الله چې زما منګي دوه دي
ښه نری ملا دې ماتوي
ښه ترورې د علیمې ترور سره دې د څه خبره کوله
هماغه ستا د خسر اکرام خان او د علیمې خور د نکاح خبره
ښه هو رښتیا مخکې دې وویل چې سلطان ماما ومنله او علیمه ترور تر اوسه خبره نه ده
هو خو زه د همدې خبرولو لپاره ورځم
ښه دا رښتیا ده نو زم کور خبر نه دی او تو خپلې مشورې کوي
علیمه خور کی کور کی
وی د لمر له کومې لوري راوخوت
لاغې چې هر سهار اخیږي خو نن له نورو ورځو روښانه دی لږ سلام علیکم خورې
وعلیکم سلام اجرې خورې خدای دې راوله زرلخت نورې راشه اجره ترور دې راغله
راځه ترورې ښه به لمرم وهلې په دې روژه کې
خواکې خو دې داسې درته ګرانه ده ما ته خو دې هېڅکله مونه ویل چې لمر به پذاب کړی یې
بخیلي مه کوه علیمې ما ته خو لږ وخت کېږي چې وایي تا ته یې له ماشومتوبه تر اوسه وایي
نه چې ستاسو کور ته در واده شوې له هغې نه وروسته یې ما ته هم نه دي ویلي
نه دواړو نه مې زار کې ترور خو هسې هم نیمه مور وي
او بیا چې ورسره خوښ یم شي نو یوه نیمه مور ترې جوړه شي
تاسو چې څنګه ګڼئ هماغسې صحیح ده
ښه شو چې راغلې خورې یوازې خو دا د روژې اوږدې ورځې هېڅ نه تېرېږي
او خورې دا اوږدې ورځې او یوازې په کوټه کې تېرول که روژه وي او که بوزه ګرانه ده
بس جمیل او زرلخته مې د غوښتنه ومني لمسی مې د ماته راکې ساعت به مې ورسره تېر وي
د لمسی خو لا تر اوسه درک نشته
زرلختې علیمه خو ټوکې کوي خو ته د دې مور د ژوند غم وکړه
وی خورې زرلخته خوراکۍ به زما د ژوند څه غم وکړي
هغه نور د درد او غم خبرې به نه کوم مړې د خدای وبخښي وایم دا دومره عمر دی غم یوازې تیر کړ څه دې لاسته راوړه
خور جانې له خوشحالۍ خو غم یوازې نه تېروم له چا سره به یې شریک کړمه
زه وایم چې نور یو داسې څوک پیدا کړو چې غم دې ورسره شریک کړي
وی ترورې څه وایې چې مور مې واده وکړي
ای خورې دا خبرې پرېږدئ زه به هغه وخت له غمونو خلاصه شم چې قبر ته ښکته شم
داسې مه وایه مورې پلار خو خدای رانه واخیسته په دنیا کې مې یوازې ته د مزای یې
خو زرلختې لورې دا د مزای د خدای مه خرابوه خو په دې خبره مونږ مشوره هم کړې ده
چا پرې مشوره کړې ده وی اکرم خان در سره مشوره کړې
ما او نواب او خې د سلطان ورور سره هم خبره وکړه هغه ومنله چې د اکرم خان او علیمې کور به جوړ شي د دواړو ژوند به ښه شي
وی مورې ماما مې هم ومنله
دا ته هم ومنه لورې د دې نه بله لاره نشته
دا ته څه وایې خور جانې ستا هغه خبرې هېرې شوې چې زما په لورې څومره سختۍ راوستې وې
بس مورې ما ژاړه روژه دې هم ده وغي خبر هذا
گل پری لکه چیز لخت نن سنف تن رازی کولی نا وخت کرا
بس نه بر ازی نو زکه تر و سره نغلا کله خو دونه نا وخت کړم نو
اوف سر لخت عجزم
دختیا غد مور دی واده خبرې څنګه شو
سمون په کلی کې ما جی بس سر چپا کارونه کیږي
ولی څه سر چپا کارونه شوی دی
علی متر تر و سره خبره نه و چې خبره شو قران کا تر رضا شوی نه ده او سړوی لور سره هم خبرې کړې دي آغا دیر خفاوا
گل پری پدی که خوزی دی علیمی ترور طرف داره یما
خو مونگه هم طرف داره یو کنه
گوره نوریه دیدی با چنگ لزره آغا نادو دیوزی چی دی لیوره ور سر وکده چی اوز با لاور توایی چی قبول می
او پخوای ور سر دیر جنگو نکردی دی خو آغا خوب اوز لدوارو ییر وی
او یا دیر کی زکا کرم خان کا کاولی ما ترور دواره یوازی دی او د دواره د پاره خه خبره ده
خه خبره خو به وي خو بیا هم له چا سره واده کول خو د یوې ورځې خبره نه ده ټول ژوند تېرول دي
او چې پوښتنه ترې ونیشي او بیا هم له کونډې ښځې نه
اوی سادګۍ ګلپري دا خو لا ښه ده څوک به ترې پوښتنه وکړي داسې خلک شته دي چې کونډې ښځې چیغه وهي چې واده نه کوي او هغوی په زور نکاح کوي
دا خو یا بله ورځ راډیو کې موبایل چې نکاح په زور نه کیږي
هو که په زور نکاح کیږي که نه خو وایي د زورور اوبه په پیچو میخیږي
یاره زه خو وایم چې د علیمه ترور دی ښی پښې کلکې کي چې ووایي له ده سره واده نه کوم
هو چې تا سره په کور کې څوک راشریک نه شي که نه
نه د دې لپاره نه وایم خواسې مې دې سړو ته کار راځي چې ولې یې له حلیمه ترور نه پوښتنه نه کوله
څه خیر دی اوس ترې وکړي او بیا علیمه ترور د زلخت مور ده زلخت یې له همدغه تره نه خپل میراث وګټو نو اوس مور کله څوک د هغې له خوښې پرته واده ته مجبوره کولی شي
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو سلام او سهار مو بخیر د یو کلی زرغګونه د ډرامې 55مه برخه مو اوریده نن د ډرامې له موضوع سره سم بیا هم د نکاح او د کورنۍ د نفقه پر سرنګوالي خبرې کوو را سره ملمه دی د اسلامي مسایلو سیډونکي استاد عبدالناصر شفیق درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ همدا اوس سټوډیو ته ټلیفون وکړي او په دې حق له خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړي د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0 و 2 و 3 5 0 3 5 3 زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر رامین کاکړ را سره ملګری دی جناب استاد بخیر اغلی بحث تسری مشه
مننه کوم بابت
ډیر مننه شفیق صاحب بحث بلدین پیل کړو چې د کونډې خزی د دویم ځل نکاح کولو حقوق څنګه دي او د نکاح د اهدافو په اړه هم کله څه معلومات ورکړي
بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذن أبوها في نفسها وإذنها صماتها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب شفق صاحب تاسو ته او د پروګرام اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
په اسلامی شریعت کې نکاح له هغه عقود څخه ده چې کلیوي خو د لدیل مخه اهمیت لري چې د انساني نسل د بقا یوازینی تګلاره ده نو لبلې خو لدیل لري هم د اهمیت لري چې دلته د نکاح لداري د دوو انسانانو ژوند چې معمولا ابدي ژوند وځي په دې معنی په دنیا کې یعنی دایمي پاتې کیږي البته کله کله په استثنایی شرایطو کې هغه لمنځزي او بل نوې ژوند د دوو متنکاهیانو درمنځ شاید پاینده کې د نور سره ایجاد شي خو معمولا او په ځنګړې توګه په افغاني ټولنه کې نکاح ډېر تلپاتی وسی نو دغه اهمیت لمخې هم اسلام په خپل تعلیماتو کې د نکاح پر اړه باندې ځانګړي آداب او تعلیمات انسانانو ته بشري ټولنه ته وړاندې کړی دي او مسلمانانو په دې مکلف کړی چې هغه ارکان د نکاح آداب د نکاح او همدارنګه د نکاح لپاره چې کوم شرایط یې هغه په نظر کې ونیسي زمونږ په افغاني ټولنه کې چې یو بد تصور حاکم دی، هغه دا دی چې د فقه په باب کې یو موضوع راځي چې نکاح نه بعد چې کوم شی د طلاق په نوم راځي هغې ته ابغض الحلال ویل کېږي. خو دا مونږ له دې څخه هم ډېر پورته تصور باندې ګڼلی دی او مونږ وایو چې دا بالکل اکره الحرام ګڼو. په داسې حال کې چې کله هم په د نکاح له لیارې د دوو متناکحینو یعنې دوو دواړو لورو د ښځې او خاوند ژوند تریخ اوسي، نو د هغې لپاره د دې تریخ ژوند د خلاصون لپاره یا طلاق لاره ده یا خوله لاره ده. او په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی د ډیرو سختو شرایطو سره مخ اوسي هغوی هم دې ته لاره نه پیدا کوي چې د تریخ ژوند څخه خلاص شي. نو که چیرې موږ د اسلام تعلیمات ته وګورو، د اسلام تعلیمات په هر اړخ کې یعنی ډیر جوت دي او دومره یعنی شدت نشته چې بالکل دا ګویا لکه د حج په شان دي په عمر کې یو ځل ترسره کیږي.
استاد بحث ته به دوام ورکړو. اوریدونکی لرو چې دا ټلیفون یې کړی دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. مهرباني وکړئ لنډ په لنډ ډول پوښتنه مطرح کړئ چې بیا وخت هم تاسو پوهېږئ چې کم د بحث
او پوسن خدا دا ډیر سم موضوع مخکلی په نظر نه کا خدای اسلام د نگاه سره سنت ما سنت اند شریعت ته نگاه نو ما تاسو پوسن چې را بازي باندې نکاري په پریو سره کې یا په ځای سره چې دا پریو کې دوه نشي درو دوه نشي یا بازي نکاري په زور سره خو سن د مر په جاتو کې راځي
کور ودان. جناب استاد انشاءالله تاسو پوښتنه واخیسته چې ځینې نکاوې په زور کېږي او ځینې هم تاسو ویل چې پیسې او دا مسایل پکې مطرح دي. جناب استاد قاری صاحب پښتون،
د مخکینی پوښتنې په رابطه باندې که لنډ ځواب ووایم چې نکاح اصلا درې عمده اهداف لري، چې یو دا چې انساني نسل بقا له دې لارې نه دوام ومومي، بله دا چې د مشروع لارې نه د خپلو غریزو اشبا په صورت کې انسان د اخلاقي او انحرافي انحرافاتو څخه یعنی مخنیوی کوي، د جنسي او اخلاقي انحرافاتو څخه، او بل دا چې د نکاح د لارې نه د ښځې او خاوند تر منځ د یو مودت په شکل کې د ژوند اطمینان سکون قلبي یو بل ته حاصلېږي. نو دغه ځکه یو اهمیت لري چې انسان په ژوند کې کله نکاح ترسره کوي باید هغه آداب او حقوق په نظر کې وساتي تر څو دغه نکاحګانې تلپاتې پاتې شي. را به شم د ورور قاری صاحب پښتون پوښتنې ته چې هغوی وویلې چې زموږ په افغاني ټولنه کې زیاتره نکاحګانې د زور جبر او اقرار لارې نه صورت مومي، یا دا چې د پرېکړو په صورت کې مثلا داسې چې ډېر زیات مال کله کله په نکاحګانو کې د ولور په توګه باندې مطرح کیږي، دغه نکاحګانې اصلا د جبر او د اقرار نکاحګانې دي. او اسلام هر هغه چاته چې بالغ وسی هغه ته دا حق ورکوي چې د نکاح طرف په خپله واقع شي، او که چیرې هغه څوک چې بالغ نه وسی، البته د هغې عمر هم د مدني قوانینو له مخې او بیا په ځانګړې توګه د افغانستان د مدني قوانینو له مخې که اتلس کلونو ته رسېدلی نه وسی، نو بیا د دوی خپل حق دی، او که دې نه کم عمر وي تر 15 کلنۍ پورې، نو هغه څوک چې تام ولایت لرونکي دي هغه د نجلۍ پلار یا نیکه دی هغوی ته دا حق حاصل دی چې تر 15 کلنۍ پورې کته یعنی د 18 کلنۍ نه کته تر 15 کلنۍ پورې که دوی د خپل لور یعنی د خپل هغه چا چې دی ولي دی یعنی خورې مثلا څوک اوسي او بل څوک نه لري، نو د دوی لپاره یعنی تصرف کولای شي چې په نکاح باندې ورکي. خو که د دې نه پرته په جبر باندې نکاح کېږي او په ځانګړې توګه د کونډو په رابطه باندې دا موضوع مطرح کیږي، نو د جبر نکاح اسلام رد کړی دی، ځکه چې نه جبر مادي اسلام مني او نه جبر مانوي اسلام مني. خو البته د جبر خپل آداب دي، هغه دا چې داسې جبر وسي چې واقعا د ته د ګوریخت یا د تیښتې لاره بله نه وسي، یعنی بالکل په یو سخت شاقه حالت باندې یعنی په مرګ باندې ګواښل کیږي، او بل داسې حالت وسي چې واقعا د هغې توان یعنی ونه لري، نو دغه ته جبر ویلی کیږي.
ډېره مننه کور ودان. استاد خانغا له ننګرهار څخه په ټلیفون دی، مهرباني وکړئ. بله خانقاله ننګرهار څخه
خاطر
او شکر دی، مهرباني وکړئ ورور پښتنه مطرح کړئ. بله خاطر ټلیفون کې لکه چې څه مشکل دی. استاد په دویم ځل نکاح کې د خزه یعنی کومه خزه چې کونډه شي وي دویم ځل نکاح کوي، په دې کې د هغې خوښه یا رضایت په پام کې نیول دا د اسلام او قانون له نظره څومره مهمه ده؟ مثلا په دې یو کلی زر غږونه ډرامه کې هم حلیمه کونډه ده او دوستان کوشش کوي چې لیور ته اکرم خان ته په نکاح کې او بعد هغې خوښې ته څومره توجه وسي.
ستاسو په وړاندې ما په مقدمه کې یو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوسته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای الطيب احق بنفسها من وليها، یعنی هغه څوک چې یو ځلې واده لیدلی اوسي دې ته طیبه ویل کیږي. دا ډېره حقداره ده د خپل نفس د واک په رابطه باندې د خپل ولي نه. معنا یې دا ده چې یعنې د دې نه به پوښتنه کیږي. حتی بل حدیث کې راځي چې الطيب تستعمر یا الایم تستعمر والبکر یستأذن، چې هغه نجلۍ چې هغه یعنی واده یې نوی کړی و چې هغې ته په عربي او شرعي اصطلاحاتو کې باکره ویل کیږي، د هغې نه به یعنی اذن غوښتلی کیږي. او حتی همدغه حدیث چې ما مخکې لوستلی دی د دې په وروستۍ برخه کې راځي چې د هغه د پلار نه که پوښتنه وشي د ده د نفس په رابطه باندې دا هم حق شته دی. نو په لحاظه هغه څوک چې کونډه اوسي او هغه دویم ځل واده کوي، نو هغه چونکې د ژوند خوالې او ناخوالې ډېرې لیدلي دي، هغه د ژوند د تجارب په رابطه باندې خبر لدیت لري، نو په دې رابطه باندې د هغې چپوالی د هغې سکوت کفایت نه کوي، بلکې د هغې نه مشوره غوښتلی کیږي. او د استعمار باب په عربي ژبه کې دا معنا ورکوي چې هلته شاربل کیږي، معنا ده چې هلته ښه مسله مطرح کیږي او د هغې نظر ښه په څرګند ډول باندې په جوت توګه باندې رامنځته شي. نو ځکه په کار ده چې د هغې نه پخپله پوښتنه وشي او هغه پخپله د خپلې نکاح ته یعنی پریکړه وکړي.
ډېره مننه جناب استاد. محب الله له وردګ څخه پر ټلیفون دی، مهرباني وکړي. ورور راډیو غږم ټیټ کړئ، پوښتنه مطرح کړئ. محب الله، بلې محب الله، اورئ زموږ غږ؟ هلو، ښه، لکه چې ټلیفون یې قطع شو. پر صورت استاد، په ځینو سیمو کې د افغانستان هم تاسو په معلومات لرئ، کله چې یوه ښځه کونډه شي، خپل خپلوان یې په ځینو مواردو کې د هغې له خوښې او رضایت پرته هغه د بل چا په نوم کوي. په دې اړه که تبصره وکړئ. خو مخکې له هغه نه، انور صدیقي صاحب پر ټلیفون دی له پکتیا څخه، مهرباني وکړئ صدیقي صاحب.
شپږ شپږ تاسو ته ګرام میلمه ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې. سره مې دا دی چې دغه د نکاح انتخاب ډېر خلک د خپل اولادونه نه اخلي، ورته وایي چې ما په مور یا مشر ورته وایي چې ما په زړه به نکاح کوي. او بله دا خبره ده چې وا ښځه څو واره نکاح کولی شي. یاره ډېرو ځایونو کې افغانستان کې داسې نخوال شته چې درې واره دوه واره کونډه شوې ده. دغه په باره کې د مېلمانه رړۍ غواړو چې خپله نظر پوهېږ کې. او بله هغه کونډه ده میړه د ډېر داسې شپک شه رواجونه دي چې د غلط رواجونو خلک کار شي. او کونډه وي په کور کې یو دوه اولادونه پیدا شوي، بیا خلک ورته بیایي چې اولاد شته یا نکاح مه کوه. هغو په باره کې دا څه توصیه لري؟ د توجه نه مو ډېره ډېره مننه.
کور ودان ډېره مننه انور صدیقي صاحب. استاد، درې هغه جزئیات درلودل پښتنې یو دا چې ولې خستل مهرباني وکړئ نظر ومرکئ.
انور صدیقي صاحب له پکتیا نه پوښتنه کړې وه چې د نجونو معمولا په افغاني ټولنه کې واک اخیستلی کیږي چې وایي دوی یعنې پختګي د عقل نه لري. ما وویلې چې هغه نجونې چې اتلس کلنۍ ته چې د بلوغ سن په ډېرو مدني قوانینو کې تعین شوی دی نوي رسېدلي، نو هغوی د پلار او د نیکه له خوا نه د ولایت تعامه په بنیاد باندې چې دغه دوه شخصه ولایت تعامه د خپل اولاد په رابطه باندې لري، دوی نکاح کولی شي که هلک لپاره کې د جنجلۍ لپاره، او که اتلس کلنۍ ته یعنې د بلوغ سن ته رسېدلي اوسي، چې البته دا د هېوادونو د مدني قوانینو له مخې توپیر هم لري. ځینې شل کاله، ځینې اتلس، خو معمولا اتلس کاله اوسط په ډېرو هېوادونو کې تعین شوی دی. نو دغه ته که رسېدلی اوسي، نو دا د هغوی حق دی چې د هغوی نه غوښتنه وشي، ځکه چې د ژوند شراکت د هغوی دواړو دی. او دغه اوږد سفر چې په آینده کې دوی سره یعنی دومبالوي او پر مخ باندې وړي، نو هغوی د خوږو او د بدو څخه برخمن کیږي. نو په دې لحاظ باندې اسلام هغوی ته دا حق ورکړی دی. البته دا چې په حدیث کې راغلي چې د پلار نه یعنی اذن غوښتلی کیږي، د هغې معنی دا نه ده چې بالکل د پلار تام اختیار دی، بلکې یعنی ترجمانی پلار کوي. او پلار به د اخلاقي مسؤلیت لري چې هغه د خپل لور څخه دا پوښتنه وکړي. خو دلته چې پوښتنه کوي، چون کې هغه د ژوند خوالې او ناخوالې نه دي لیدلې، نو هغه په ډاډه جرأت تور باندې نشي کولای چې وایي چې هو یا نه. نو دا غي لپاره د فقه کتابونه وایي چې ژړا یا خندا او حتی سکوت هم دا غي دلالت پر عذاب باندې کوي چې دغه باندې کفایت کوي. او بل پوښتنه دا و چې په افغاني ټولنه کې ځینی خزي چې کله یو ځل نکاح وکړي او هغه مطلقه شي یا کونډه شي، خاوند ته وفات شي، آیا دا به نکاح کولای شي تر سو پر چې خزه د نکاح لرون کې نو وسی هر ځل کدا متلقه واقع کیږي یا کونکی خاوند ملکی د نکاح حق لري د لپاره نه د عمر څه شاسته او نه د لپاره د تعداد څه شاسته
دا
خبر نشته. بل پښتنه دا و چې زینې زینو کې کونډه چې کله خاوند ته وفات شي هغه اولاد لري دوه لري یا یو خلوت وای چې د اولاد د نکاح سمره د پیدا شوی د وسزر چې بل نکاح کې دا اصلا عرب ته او عرب په ډیرو مسایلو کې چې او چاته حق د شریعت له خوانه ورکړی شوی مدار د اعتبار نه دی. انسان چې کله تر شو پورې د فزیکی توانایي څخه برخمن وسی او همدارنګه د خپل غریزي توانایي څخه برخمن وسی هغه ته دا حق شریعت ورکړی ک هغه دوه ولر لري ک درې ولر لري نو دا کولای شي چې بل نکاح وکړي. البته دا د دې اخلاقي مسولیت دی چې د خپل اولاد د روزنې لپاره دومره مدت تیر کی چې ورسته لدی نه چې هغه شریعت عدت تیری چې ک خاوند وپات شوی نو سلور میشته ولس ورځی دي او ک خزه متلقه وسی او دا غي سره مثلا اولاد وشینو به دا غي لپاره که چې دا حمل خاوند نو هغه وزه د حمل دا او که دا حمل خاوند نه او هغه ما خانه مرز پر راځي نو هغه به درې حیز ما خانه مرزونه دی او که دا نه لري نو به دا غي لپاره درې میشت دي. دغه چې تیر شو دا غي نه بعد یو څه مدت چې د خپل هغه اولاد سره حیدانت غونډه کې وکول شي نو دا غي نه بعد چې هغه د شیرخواري مرحله چې دام پوره کی به دې لپاره د حق شته چې د نکاح بل وکړي او که چې په کورنۍ کې داسې څوک موجود وسی چې د دې لپاره دا هم خوریم کولای شي نو دا هم کولای شي د دې مودې نه مخکې خوشرخواري یعنی کولای شي چې دا د حیدانت بنو من د خپل اخزه د حق ځان سره وساتي.
بله ډیر مننه خو رضایت شرط
کوندي شرط د بنیادی خبره
ده. ډیر مننه کور ودان استاد د نفقه مسلې ته هم کا پلان ډول اشاره وکي مثلا د یوې کوندي خزه دوه درې ماشومان وي او دا نه کا کی د دې ماشومان سرپرستی او نفقه دغه مسله باندې کومه معلومات
دا موضوع هم د حیدانت یو برخه موضوع ده چې چیرته یو خزه و پات چې دا غین اولاد پاتې او سينو به د نارینه ان د الک لپاره دا غید هدانت موده چې کومه ده چې ساتل کیږي هغه وکاله د دنجلی لپاره نه کاله خو کچیرته خاوند و پات شي خزه سره ماشومان پاتې وي نو کومه مرحله چې د شیرخواري د اخلاقی مسولیت د خزه دا چې د خپل اولاد پالنه په خپل لاس باندې وکړي ځکه دا موجوده ده تر څو چې د شیرخواري مرحله تیر شي او بیا د دې ژوند اړتیاوي به ته مطرح کیږي نو په دغه وخت کې بیا دغه د ماشوم تربیه او د ماشوم روزنه کچیرته د نوی نکاح کونکو سره چې نوی خاوند دی دا سره په توافق باندې ځان سره د خاوند کوټه وړي د هیڅ مشکل نشته د خود دوه طرفینو توافق دی او که چې داغه توافق نه خینو هغه سره د دې د نفقې په غاړه اخیستلو مسولیت لري او د اولاد د نفقې په غاړه اخیستلو مسولیت نه لري. بیا دا د کورنۍ لوخانه چې مثلا د خزینه کورنۍ وي یا مثلا د مخکینی خاوند کورنۍ وي کاغه په دې کې رغبت او دلچسپي لري نو د هغه په بنیاد باندې داغه پالنه وشي
خو ډیر ضرورت ده چې د اولاد باید په نظر
بله یعنی دا
په خپل حزم د پالنې په
لاره معنی هم دا چې کله د شیرخواري مرحله د خو لازمی ده ځکه چې دلته هلته اغه نور غرایز هم دومره مطرح نه وسی او بلکې د شیرخواري په مرحله کې خزه ټول نه مسؤلیت دا لري چې دغه طفل چې یو د نکاح د اهداف نه چې بقا د نسل بشری د بنیادی هدف د نکاح نو دا په نیمه لار کې په خودل به معنی ده او نه خبر نه ده خود دې نه بعد عمر کې بیا د ماشومان او حیدانت په کار ځکه دي چې یاد د نوی ناکح یعنی د نوی خاوند سره دا خبره مطرح کی او کني نو بیا د خزی د مور کورنۍ چې کوم ده د اغوی سره د خبره مترشی د پلان کورنۍ سره خبره مترشی.
ښه ډیر مننه محترم اوریدونکو تاسو کولای شئ په انټرنیټ کې هم د یو کلی زر غونه د ډرامې تر څنګ د ازادي رادیو ټول خبرونه ولولای او واوري. د ازادي رادیو د ویب سټ آدرس د ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د نن ورځې د بحث وخت مو هم دومره ولګرانو اوریدونکو ډیر مننه چې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړل.